یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا وخت په کابل کې د غرمي دولس بجې شوې. تاسو ازادي رادیو او راي خلک لاسترنو اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې چې د کابل استودیو تاسو ته وړاندې کیږي کوربه مو د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. په دې سات کې به ووري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا درنشه رئیس وای په دې خبري روان دي چې طالبان د سولې په مشورتي لوی جرګه کې دعوت وشي او کنه. د غشان د ولسی جرګې د وشل شوې غړي عبد الله بارکزي د خاور ته سپارلو د مراسمو په اړه به هم درته معلومات درکړو. نوموړی نن د ملي شورا په انګړ کې خاور ته وسپارل شو. په بهرنۍ موضوعات کې دا وری چې نن په نیوزیلند کې د قربانیانو د یاد ورځ منځل کیږي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل ووري.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. پنټاګون د هغو دوو امریکایي پوځیانو نومونه وښودل چې په کندوز ولایت کې د جنگي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. د هلمند والی وایي د بزګر د ورځې په میله کې د پرونۍ حملې په اړه څېړنې پیل شوي. او اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د غزې په ترانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو د پخوانی وکیل او عبد الله بارکزي جنازه نن خاورو ته وسپارل شوه. د بارکزي جنازه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې جګپوړي دولتي چارواکي پکې حاضر وو د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. عبد الله بارکزي پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د ناسرګندو وسلوالو په ډزو وویشتل شو او سا یې ورکړه. پر هغه د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د هغو امریکایي سرتیرو نومونه وښودل چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د جنگي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ د شنبه په ورځ په دوو وژل شویو سرتیرو کې د یوه نوم جوزف پی کولټ او د بل یوه ویل دی لنسی وخود او ویل چې یو نهویشت کلن او بل درې دیرش کلن و. د دوی له وژل کېدو سره په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر څلورو تنو ته ورسید. د امریکا پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا دوه پوځیان په کندوز کې په څه ډول جګړه کې وژل شوي دي. د هلمند والی وایي د بزګر د ورځې په میله کې د پرونۍ حملې په اړه به څېړنې کیږي. جنرال محمد یاسین ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل
د سارنوالی د ملي امنیت د امنیت قمندانې همدارنګه د ملي اردو او خپل د ولایت په سطح ترتیب سوی او دوی ته مشخص ما وظیفه ورکړه.
په هلمند کې پرون د بزګر د ورځې په میله کې د کرزی په لوبغالی کې چاودنې وشوې. په دې چاودنو کې څلور کسان ووژل شول او څلور څلوېښت نور ټپیان شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د غزې په ترانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. د اسرائیلو پوځ وایي دا بمباري وروسته له هغه وشوه چې فلسطیني اعتراض کوونکو د سرحدي دیوال له سره د هیواد ته چاودیدونکي وسیلې غوڅار کړې. د اسرائیلو پاوز تیره شپه په یو بیان کې ویل چې ځینې دا وسیلې وچاودېدلې او له دې سره هوایي ځواک د غزې په جنوبي برخه کې د حماس د څار په دوو مرکزونو بمباري وکړه. د دې هوایي حملو په نتیجه کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په همدې حال کې په غزه کې د روغتیا وزارت نن د هغه فلسطیني مړینه اعلان کړه چې مخکې له اسرائیلي سرتیرو سره په نښته کې ټپي شوی و. دوه فلسطینیان د جمعې په ورځ هم په سرحد کې په دوو جلا نښتو کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ووژل شول. په پاریس کې د ژیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ خوری وری نخته شوې دي. ورسته لدې چې چارواکو په فرانسې کې پر مظاهرو بندیز ولګاو دا د حکومت پر ضد لومړنۍ مظاهرې دي. فرانسوي چارواکو ورسته له هغه پر مظاهرو بندیز ولګاو چې د تیرې اونۍ په مظاهرو کې تشدد پیښ شو. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ یو شمیر کسانو د پاریس په شانزلیزې واټ کې د مظاهرو په ترڅ کې دوکانونه، رستورانونه او بانکونه لوټ کړل. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانر ویلي دا اټکل کوي چې د دې هیواد په مظاهرو کې شاوخوا 400,000 کسانو برخه اخیستې و. په فرانسې کې مظاهره نږدې 400 میاشتې مخکې د اقتصادي فشار، لوړو مالیو او د تیلو د بایو د زیاتېدو په اعتراض کې پیل شوې. او رستای خبر دا چې ناتو تایید کړي چې په پولند کې زغرګاډو، مهماتو او د یوې بشپړې لوا د ټولو وسیلو په شمول د امریکا د پوز د وسایلو لپاره زیرمتون جوړوي. د ناتو یو چارواکی پرون د شنبه په ورځ فرانس پرس خبری آژانس ته وویل هغه راپور دقیق دی چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې خپور کړی او پر اساس ویل شوي چې له ورسا 200 کیلومتره لویدیز پلو په پویتس سیمه کې د 280 میلیون ډالرو په لګښت پوځي تاسیسات جوړیږي. وال ستریت ژورنال د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ له قوله ویلي دي چې پر دې زیرمتون به د سږ کال په دوبي کې کار پیل شي او په دوو کلونو کې به بشپړ شي. دا خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته غواکیاست. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي په دې خبري روان دي چې له طالبانو دا د سولې په مشورتي لوی جرګه کې دعوت وشي کنه.
حتی ای بحث هم زیر چیه زیر غور است که از طالبان هم رسمی دعوت شوه یا نشوه. ممکن بالاخره فیصله به این شوه که رسما از طالبان دعوت شوه، باز او اختیار داره اشتراک میکنه یا نمیکنه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر سول مخکې تل تشدد زیاتیږي، خو په خبره دا باید
موجب ترس دایمي نشي.
خود سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې وسلوال طالبان د امتیاز ترلاسه کولو نه بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت د زیات فشار راوستلو په لټه کې دي. نور راپورونه، اقتصادي خبرونه او رسپانو ته کټنه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې نور بسته اونیزه خبرونه. قدر منوریدم کو دا هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشار رئیس او د سولې د سیمایي اجماع په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استاد محمد عمر داوودزی وایي چې په دې خبري روان دي چې له طالبان نه په رسمي توګه دعوت وشي کنه او ممکن کدا کار وشي چې هغه هم خپل نظر شریک کړي. خغلی داوودزی د څرګندونی نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو په اړه په یو خبری کانفرنس یې ورکړی. زموږه همکار نظیفه محبوبی چې هم دا اوس له دغه غونډې راستنه شوې ده را سره په استودیو کې ده. نظیفه جانې خرغلی او قدرته وایي چې خغلی داوودزی نور کوم خبرې وکړي په دغه غونډه کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه ټول خبري او کنور موضوعات باندې هم خبري وشوي.
سلام به شما، سپاس تورمان صاحب، چونان که شما در جریان هستین عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای سال هم روز نشست داشتن. اینا ده بحثی را که پرداختن در پیوند به نشست قطر بود و موضوع برگزاری لوی جرگه به خاطر صلح افغانستان. ما میخوایم به جزئیات ازی بپردازم که در بحث سال اینا در لوی جرگه گفتن که ما آمادگی داریم بر ازی که لوی جرگه باید برگزار شود. این که چه وقت نوی ثور اینا گزینش کردن، هرچند پیشتر 26 اوت گزینش شده بود که باید تاریخی که برای برگزاری برای لوی جرگه اینا گفتن که ما آمادگی کامل داریم. بسی که اونجا مطرح شد، پرسشی که مطرح شد که خب در ولسوالی هایی که ناامنی از 13 ولایت ما امروز زیر گویا اداره طالبا هست و از اونجا نمایندهشان نخواد آمد، این زمان مطرح شد که آقای داوودزی گفت که باید هیچ عضو از اعضای افغانستان از ایلوی جرگه محروم نمانن و باید در این اشتراک داشته باشن. اونا گفتن که بسها ادامه داره با نماینده طالبا که اگر اونا در این نشست اشتراک در این لوی جرگه اشتراک بورزن خوبتر میشه و ما از اونا استقبال میکنیم، اما اگر اینا اشتراک نمیورزن بس ها در این باره که چگونه بتونیم راه را باز بکنیم برای کسایی که در این ولسوالی ها هستن اینا اشتراک بورزن. بسی که آقای داوودزی به او پرداخت ای بود که اگر نشست قطر پس از لوی جرگه برگزار شود، البته گفت نشستش ای باور شخصی ما است، خوب میشه تا تمام مردم افغانستان اینجا دیدگاه هایشان با همدیگر مشترک بسازن، پس از این برن به نشست لوی جرگه به نشست قطر باز این نتایج این لوی جرگه اوجه برده شود تا حداقل نتیجه در پی داشته باشه. همچنان از آمادگی ها بر اشتراک در نشست قطر هم بحث بود که آقای داوودزی به او پرداخت.
بعد ده خبر هم خغلی داوودزی وکړه چې په دې هم خبری روان دي چې په رسمي ډول په دغه لوی جرګه کې د طالبانو نام هم دعوت وشي کوونه شي چې دوی راشي.
جدا گفت که در این بحث های ادامه داره که نماینده های طالبا در لوی جرگه اینا اشتراک بورزن و ما استقبال میکنیم، اما بگونی رسمی هنوز از اینا خواسته نشده. اظهار خوشبینی کرد که اینا اشتراک خواد کردن، پیش بینی هایی که اینا کردن، بس هایی که جریان داره، پیشرفت هایی که حالا در بحث سال از یک طرف از طرف امریکا قابل لمس یا محسوس است در بحث سال و از طرف دیگه از طرف خود حکومت افغانستان از پیشرفت هایی صحبت کردن و با استناد یا بر بنیاد اینمی پیشرفت ها بود که آقای داوودزی میگه که ما امیدوار هستیم که نماینده طالب هم به عنوان مردم افغانستان، به عنوان نماینده طالبا که یک طرف بحث گفتگو هستن، در این بحث اشتراک بورزن.
بله بخوا خغلی داوودزی په تیرو خبرو کې ویلی ول تیرو کانفرنسونو کې چې دغه د سولې مشورتي لوی جرګه چې ده د دوا ورځې وی او کې ده شی و غزيږي په دې اړه څو نوې چې دغه لوی جرګه به دقیقا څو ورځې وی او د جوړخ په اړه څه خبرې وکړي.
دقیقا بس 2500 عضو که در این جرګه اشتراک میورزه و 1750 از این تنها از ولایات میباشه که به معیار نمایندای مردم نمایندای مردم در ولسی جرګه اینا گزینش میشن. بس است که اشاره کرد و تاریخ از این روز از این روز لوی جرګه 4 روز است و ادامه پیدا میکنه تا 4 روز تا اینا نتیجه گیری بکنن و بس های ادامه پیدا بکنن. طبعا ما شما از لوی جرګه های گذشته هم تجربه داریم که حداقل 3 روز 4 روز در بر میگرفته، اما چیزی که اشاره کردن آقای داوودزی که در مقایسه با دیگه لوی جرګه ها کم هزینه هست و اینا تلاش میورزن که با هزینه کمتره اما تمام مردم در این اشتراک داشته باشن. بله اما 4 روز اینا در نظر گرفتن.
ډیر ډیر مننه غلی محبوبی. قدر من اوریدون کوه موریدل چې د افغانستان د سولې داری شورا د درنشار رئیس نن په یوه خبری غونډه کې ویلی دی چې دوی په خبری په دې باندې روان دي چې د لوی جرګې مشورتي لوی جرګه کې له طالبان نه هم په رسمي ډول دعوت وشي او کوونه شي. د دغه شنده هم ویلی زموږ په همکار په خبرو کې تاسو اوریدل چې هیڅوک به هم د دغه جرګې نه پاتې نشي او هغه ولسوالۍ چې ناامنه دي دغه نه به د طالبانو استازي هم راځي، دوی ورسره کوم ستونزه نه لري کومه ولسوالۍ چې طالبانو د واک لاندې دي. خغلی داوودزی په خو هم دا ویلی ول چې له 2000 نه کسان زیات وي او د خبره په تیرو غونډو کې کړي و چې 1.5 نه د دغه جرګې غړي د افغانستان لمیرمنو نه جوړوي او د خزو ونده په کې 1.5 نه وي لاقل کېدې شي دغه ونده نور هم زیات شي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي. هغه د خبره پرون شنبه د عمل په دریمه په کابل کې وی غونډې تکړه ده. خود سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې اړه سوي په دې اړه د فرشتي جلال زئی راپور واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالف ډلې د نوم د اخیستو څخه پرته وویل د تشدد زیاتېدو هدف په ډیرو مواردو کې د زیات امتیاز ترلاسه کول دی. جمهور رئیس غنی وویل دا باید زموږ د دایمي ویری سبب نشي.
ای باید موجب ترس دایمي نشي. تمرکز میخواد،
تمرکز غواړي، اصول غواړي. دا حرکت تر ډیره حد د زیات امتیاز اخیستل لپاره کیږي. خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي علي اميري وسوالو طالبانو ته اشاره کوي. اميري په دې باور دی چې وسوال طالبان د امتیاز ترلاسه کولو نه بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت ته زیات فشار راوستلو پر ټکی دي.
چون امتیاز لازم را فعلا طالبان داره است.
علی اميري وايي طالبان لازم امتیازات لري، هغوی هم پر ډیر ساحه واک لري، هم په منطقه کې په نسبی ډول زیات سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. په نړیواله کچه هغوی له امریکا سره مذاکره کوي او له روسانو سره په تماس کې دي. پاکستانیانو تر بل هر وخت طالبانو سره همکاري لنی کړي او تقریبا مواجه شکل ورکړی دی. لدی عمله طالبان د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره لکه څنګه چې ولسمشر غنی اشاره ورته کوي هغه سي اړتیا نه لري. طالبانو کله وی خو امریکا سره مذاکره کوي لبل پلوی پرتل دی چی رسمن د بخوا په تیر پسرلنی عملیات اعلان کړي حمله زیاتی کړي دي وسوال طالبانو پر په هلمند کې د حمید کرزی په سټډیوم کې د خبرګو چاودنو مسؤلیت واخیست په هلمند کې د بازګر پر جشن په پرونی حمله کې تر 40 زیات کسان زخمیان شوی دي د هلمند والی محمد یاسین پرون لازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 40 تنه په دې حمله کې ووژل شو دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سویل لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د مذاکرو د ورستی دور په اړه په واشنگټن کې په خبرو بوخته هغه د جمعې په مخصوصن پر ټوئیټر ولیکل چې د روسیې چین او اروپایي اتحادیې لاستازو سره په واشنگټن کې کتلی او د افغانستان د سولې په اړه خبري وسره کړې دي خلیلزاد په ټوئیټ کې ولیکل موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو ټولو افغانانو ته سوله او داسې افغانستان غواړو چې موږ ته د تهدید سرچینه نسی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره د مذاکرو ورستۍ دور د مارچ په 12مه نیټه پای ته ورساوه خلیلزاد وویل چې په دې خبرو کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو او د تروریزم پر ضد د مبارزې د تضمین په اړه د یو توافق مسوده منل شوې خو هغه پر ټوټر ولیکل چې پر هیڅ مسله نهایي توافق نه دی شوی د خلیلزاد او طالبان ترمنځ په مذاکرو کې لا هم د افغانستان د حکومت ځای تشته کابل په دې منځ کې د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درایم نیټه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي لکه څنګه چې حکومت وايي مشورتي لوی جرګه د ثور په 9مه نیټه جوړیږي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
قدر منوریدونکو اوس هم ورده د اقتصادي خبرونو چې فیروزی عزیزی چمتو کړی
د افغانستان سوداګری او صنایع خونه وایي پستر سوداګری زولارو او بندرونو کې د سوداګری څچارو پر وړاندې ستونزې موجود دي د دغه خونیم راستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه خو ده چې په چابهار بندر کې د لاجوار دوه صدراتی لار کې تخنیکی ستونزې شته چې د سوداګری د چارو پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي د نوموړي په خبره په دغه لارو کې لا هم سکنرونه او داسې نور سیستمونه وسایل فعال شوی نه دي او له افغانستان نه لدی لارو نورو هیوادونو ته په صدراتي توکو زیات لګښت راځي ښاغلی الکوزیدا هم وایي چې د غستونزې څو ځلې له حکومت سره شریکي کړي خو حکومت په دې اړه جدي پام نه دی کړی د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د پسرلنۍ نندارتونونو له درکه په سلګو نظر افغانۍ عاید او ژمنې ترلاسه شوي دي د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل په بادامباغ سیمه کې د کرنیزو او صنعتي محصولاتو په نندارتون کې افغان متشبثو او سوداګرو تړونونه او ژمنې ترلاسه کړي دي د ښاغلي رستمی په خبره په کابل کې د بادامباغ پسرلنۍ نندارتون چې د حمل د میاشتې په دوهمه نیټه پرانیستل شوی د 15 ورځو لپاره به د پام ولري دغه وزارت وایي چې د حمل میاشتې ترلاسمې به د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته نندارتونونه جوړ شي نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلو بوري قزاق جوړه 1300 افغانۍ یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ یو درې نیم مړۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ شپږ لیتر غوړي 1000 افغانۍ یو لیتر پټرول تیل 800 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 900 افغانۍ پلورل کیږي د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 80 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ زر ایراني تومان 50 افغانۍ 50 پوله زر هندۍ کلدار 180 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ل فیروز عزیزینا په مننه اوس هم یو بهرنی موضوع په نیوزیلند کې نن پر جمعتونو د تروریستي حمله د قربانیانو د یاد مراسم ترسره کیږي په دغه مراسمو کې پر کورنۍ او ګډونوالو سربیره د بهرنیو هیوادونو مشان هم ګډون کوي نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړی دا خغلی نوری د قربانیانو د یاد دغه مراسم چیر جوړیږي او څومره کسان پکې ګډون کوي
بله تورمان صاحب پر جمعتون دی ورستیو حملو دی قربانیانو دی یاد دغه مراسم دی نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې دی ال نور جمعتن نږدې چې پر لومړی حمله شوی و تر سره کیږي. دغه مراسم دی ښار په یو لوی پارک هیګلی کې چې پر جمعتون له حمله مخکې دی و کناډایي سندرغاړي لپاره په کې تیاری نیول شوی و تر سره کیږي او ویل کیږي چې شاوخوا 40,000 کسان په دې مراسمو کې ګډون کوي. البته مراسم پیل شوی په سیمه ایز وخت. په نننیو مراسمو کې به د بهرنیو هیوادونو مشران چارواکي او د اسلامي نړۍ مشران هم ګډون وکړي. پر ال نور جمعه د مارچ په 15 یعنی 9 ورځې مخکې د ډلیزي وژنې په پیښه کې 20 کسان وژل شوي وو. اته نور لمونځ کوونکي هم له دې جمعه لرې په یو د ښار په یو بل جمعه کې بریدګر په ډزو وژلي وو. بلې تورمن صاحب
بل نور صاحب له دغه مراسمو مخکې د نیوزیلند صدر اعظم بیا د یووالي غوښتنه کړې. هغه څه ویلي په دې اړه؟
د نیوزیلند صدر اعظم جاسینډا آردرن له دغه پیښې وروسته ډیره هڅه کړې ده چې د خلکو سره خواخوږي وښيي او په ډیرو محافلو کې راڅرګنده شوې ده په مختلفو ځایونو کې. جاسینډا آردرن وایي دغه مراسم د کرایست چرچ د اوسیدونکو د نیوزیلندانو او د نړۍ د ټولو خلکو لپاره یو فرصت دی چې ټول سره په ګډه د دغه تروریستي حملې د قربانیانو د یاد درناوی وکړي. میرمن آردرن ویل دغه حمله وروسته چې په نیوزیلند کې به ساري او په ښکار خلکو له حد زیات غم او خواخوږي څرګند کړه او زیاته کړه چې د یاد دغه مراسم یو ځل بیا ردی لپاره یو فرصت دی چې وخی نیوزیلند یو متنوع ټولنه ده زغم لري او موږ به دغه ارزښتونه وساتو. د کرایست چرچ ښاروالي لن دلزل هم ویل چې دغه مراسم د ټول لپاره په سیمه ایزه ملي او نړیواله کچه د ټول لپاره البته یو فرصت دی چې سره یو موټی شي. هغه ویل موږ به کرکه سره ونه بیروي، موږ بل کرکه ونه بیریږو او مینه خواخوږي موږ ټول سره یو کوي. بلې تورمن صاحب
ډیر مننه. نوري صاحب قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال نوریا سنوري و چې په دې اړه معلومات راکول چې نن په نیوزیلند کې د قربانیانو د یاد مراسم منځل کیږي. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل او دغه شان ما هم ویل چې د ولسی جرګې د وژل شوي غړي عبید الله بارکزي د خاورو ته سپارلو د مراسمو په اړه به تاسو وویو. ښاغلی عبید الله بارکزي چې 13 ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوی نن د شورا په انګړ کې خاورتا وسپارل شو. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب الله تلاش را سره په سټډیو کې دی او په دې اړه معلومات راکوي. تلاش خغله بارګزی چنن خاورتا وسپارل شو په ملي شورا په انګړ کې څنګه کسان راغلي ول کم چارواکي دلته ول
تورمان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل خغله بارګزی پولیسي جرګه کې د روزګان د خلکو استاد نن لغرمې مخ کې د ملي شورا په انګړ کې ورسره له هغه ځنګړو مراسم چې یو شمیر چارواکو او د ملي شورا غړو پکې ګډون درلود خبرو ته وسپارل شو. او خغلې بارکزی 13 ورځ ماسپخین په کندهار کې مسلم چوک ته نږدې د یو شمیر نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. که څه هم تر اوسه چا مسؤلیت نه دی اخیستی خو د کندهار امنیه قومندان تدین خان وایي حمله کوونکي د پیښې له ساحې تښتېدلي دي. وسلوال طالبانو هم په دې اړه لاسلرل رد کړي دي. خو یو څه چې تازه د کندهار امنیه قومندان تدین خان ویلي، ښاغلی تدین خان وایي د لومړنیو تحقیقاتو پر اساس حمله کوونکو د ولسي جرګې د پخواني غړي عبیدالله بارکزي سره لومړی پر ټلیفون خبرې کړي دي او وروسته یې وژلې دي.
بله ډیر مننه خغله تلاش. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو پر روانو خبرونو کې له کندهار ولایت څخه هم په ډیره تعقیبي راپور ولرو. د شپې پورې ځانینن په غزنی کې په داسې حال کې نوې تعلیمي کال پیل شو او د معرف زنګ وحل شو چې په دغه ولایت کې اوس هم تر 15 لک پورې ماشومان له ښوونځي څخه د باندې دي او هیڅ زده کړو ته لاسرسی نه لري چې ډیره برخه یې جونې دي. خو چارواکي بیا هغوی ته د زده کړو زمینه برابرولو ژمنه کوي. حبیب الرحمن سیر په دې اړه له غزنی ولایت څخه راپور لري.
دا په غزنی کې د معرف زنګ دی چې د شنبه په ورځ د وی لوی غونډې په ترڅ کې د والی وحید الله کلمزی او نورو ډیرای دولتي چارواکو په لاس ووهل سو. خو دغه زنګ په داسې حال کې وهل کیږي چې لا هم په دغه ولایت کې تر 15 لک پورې ماشومان له ښوونځیو څخه د باندې دي. والی وحید الله کریم زئی وای په هر اړخیزه توګه یې هڅې پیل کړې تر څو له ښوونځیو څخه د باندې ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي. ازادي راډیو ته یې وویل د نورو تر څنګ د حج او اوقافو ریاست ته هم دنده سپارلې تر څو په دغه برخه کې تبلیغات پیل کړي.
نو موږ د حج او اوقافو ریاست ته هم دنده سپارلې تر څو امامان د منبر د لارې په خطبو کې د علم د اهمیت او ارزښت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او خلک وهڅوي تر څو خپل بچیان ښوونځیو کې شامل کړي.
په غزنی کې د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار بیا دا لویه ستونزه بولي او وایي حل کول یې هم وخت غواړي. ازادي راډیو ته یې وویل له وزارت سره یې دغه ستونزه شریکه کړې تر څو ورته د حل لاره پیدا او له ښوونځیو څخه د باندې په دومره لوی شمېر ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي.
دا مهال هغه نقطې ته رسیدلو چې اطمینان وزارت هم ترلاسه کړی او موږ هم هغه څه چې لازم و د وزارت د اطمینان لپاره ورته را کړی مونږ ټول معلومات ټول مسایل انشاءالله ډیر زر به شاید وسو چې په دغو نامنو سیمو کې یا په دغو هغو سیمو کې چې د شمولیت د ماشومانو کم دی هلته به نوې مکاتب ایجاد سي او په دې سره به یو زیاته پیمانه سره شاګردان موږ هلته جذب کړو.
دا چې له تیرو ولس کالو څخه ښوونځیو ته د ماشومانو د نه تک په شمېر کې زیاتوالی راځي نو د غزنی روشن فکران او مدني پالانې لامل د دولت نه پاملرنه جګړې او د مور او پلار بې پروايي بولي. مدني فعال رحمت الله مرجان خیلوایي تر ټولو غټ لامل په پوهنه ریاست کې پراخ فساد او د ماشومانو راتلونکي ته نه پاملرنه ده.
یو دا د جنگ مسله ده بل د خپل د دولت نه پاملرنه هم ده د خلکو نه پاملرنه بل لامل دی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د پوهنې بهیر له سختو مشکلاتو سره مخ دی او د دغه ولایت د څوارلس ولسوالیو ماشومان د درسي کتابونو مسلکي ښوونکو او د ښوونځیو د تعمیرونو له نیشت سره مخ دی.
خغلی تاثیر په دې اړه د غزنی لوالي وحید الله کلیمزی سره مرکه هم کړې چې دا به هم په ګډه واورو.
والی صاحب نن د افغانستان د ځینو ولایتونو تر څنګ په غزنی کې هم د معرف زنګ ووهل شو. په داسې حال کې چې په غزنی کې تر اوسه پورې تر 15 لکه پورې ماشومان ځینې هلکان له مکتبونو څخه د باندې دي او دا په تیرو 18 کلونو کې دغه ګراف ورځ په ورځ لوړیږي. پسې داسې یو په پام کې یو شی لري چې د معرف په ریاست باندې زور راوړي تر څو دغه ګراف راټیټ کړي او دغه ځینې هلکان ماشومان.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن د نور افغانستان د ټولو ولایتو څنګه په غزنی ولایت کې هم خوشبختانه د معارف زنګ وویل شو او موږ امیدواره یو چې ان شاء الله د علماي کرام په همکارۍ د قومي مشرانو د ځوانانو خپل د والدینو په مسولیت پذیرۍ سره به په غزنی کې ان شاء الله د محروم شاګردان یا متعلمین او زده کوونکو کچه را کمیږي او ټولو ته ان شاء الله د زده کړې فرصت مناسب شوی دی. په مجموع کې په غزنی کې تقریبا 650 بابا مکاتب خزینه او نارینه شتون لري. امیدوار یو چې والدین په درک د مسؤلیت سره خپل ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي تر څو د علم په ګاڼه باندې سمبال شي.
د دې تر څنګ والی صاحب غزنی هغه ولایت چې تر لسو زیات ولسوالیو کې انجینې فارغین نه لري او دا ګراف هم ورسره پورته کیږي په دا اړه باندې
په دې کې شک نشته چې متاسفانه په ټول افغانستان کې او د غزنی په ولایت کې د ښځو د تعلیم او د زده کړې په وړاندې خندونه موجود دي شتون لري چې هغه د غزنی ولایت په ځینو ولسوالیو کې ښځینه ښوونکي شتون نه لري. ناامني هم تقریبا یو عامل دی او د موږ هغه سنتي یا په اصطلاح رسم و رواج او هغه هم په ځینو مناطقو کې متاسفانه د خلکو د آګاهۍ سطح کمه ده باعث د مانع د خویندو د زده کړو شوي دي.
اوس هم کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې پڼې ماړولې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي پرون ظاهرا عادي ورځ وه، د معرف زنګونه وکړنګېدل او د سړو سیمو نوی تعلیمي کال پیل شو، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره همدغه عادي او نورمال ورځ مو بیا هم عادي نه وه. په رسنیو کې څو خبرونه یو په بل پسې خپاره او تکرار شول. په هلمند کې د بزګر جشن په مراسمو کې بمونه والوتل چې تر ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په کندهار کې د روزګان پخوانی وکیل عبیدالله بارکزی د نامعلومو کسانو لخوا او وشل شو او دغه شان د کندهار په حق العبور سیمه کې بمباری د ماشومانو په ګډون دی لسنه وشل. ورسپانند کی د افغانانو دغه عادي ورځ وا چې د لانتی جګړې په اور کې تر اویا او زیات هیوادوال په وینو ولمبول او ټینګار کړی چې بې پته جګړه اخر تر کومه. هشت سوبرس پانی په خپل سر مقاله کې لیکلي طالبانو د هلمند د پیخي مسولیت ومنو. په سر مقاله کې راغلي د طالبانو هدف په دغه عمله کې چارواکي و خو د خلکو په وغوړه عمله هیڅ ډول عقلاني توجیه نه لري. ورسپاره دي چې د نړیوالو قوانینو او ارزښتونو مخې په غیر نظامیانو حمله یو جنګي جنایت ده. سرمقاله لیکون کې وړاندې لیکي په دغه معفل حمله د خیچې طالبان لا هم د نړیوال سولې په وړاندې یو ګواښ ده. نړیواله سوله هغه مهال خوندي پاتې کیږي چې ټول سیاسي او نظامی مجموعه او دولتونه نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته درناوی وکړي او که څوک دا کار ونه کړي په حقیقت کې د نړیوال سولې په وړاندې اقدام کړی دی. ورسپانه لیکي نړیواله ټولنه او لوی قدرتونه باید ځواب ووایي چې څنګه کولای شي داسې ډلې سره سوله وکړي چې د یو مشروع دولت د ملکی کارکوونکو وژل روا ګڼي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه بیا په خپل یو مطلب کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ د اعلان په غبرګون وایي چې باید د حکومت د لاسوهنې د مخنیوي په برخه کې یو میکانیزم جوړ شي. په مطلب کې راغلي دا دوهم ځل دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه بدلیږي. په مطلب کې دا هم راغلي چې دې کار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو اندېښنې هم راپارولې دي. قدرمنو اوریدونکو دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد تکل سټوډیو ته راغلی دی د مهمو خبرونو سره ټکی لته سره شریکوي او ترغی ورسته هم د نور بس د اونیزه خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د غړي او عبید الله بارکزي جنازه نن د ملي شورا په انګړ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو. بارکزي پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي چې د بزګر د ورځې پر مراسمو د پرونی حمله په اړه به څېړنه کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرزي په لوبغالي کې پرون د بزګر د ملي په مراسمو کې 14 څلور کسان ووژل او څلور څلوېخ نورې ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزارت د هغو امریکایي پوځیانو نمونه ښودلی چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د جنگي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا دوه پوځیان څنګه وژل شوي. اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د غزې په ترنګ کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. د دې هوایي حملو په نتیجه کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په پاریس کې د ژیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ تیتو پرک نښتې شوې دي. او ناتو تاییدوي چې په پولند کې د زغرګاډو مهماتو او د یوې بشپړې لوا د ټولو وسلو په ګډون د امریکا د پاوز د وسایلو لپاره د 28 میلیون ډالرو په لګښت زیرمتون جوړوي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې نوې کال مو له خوشحالۍ سره پیل کړی وي او په دې هیله چې دا کال د افغانانو لپاره د تعلیم او تحصیل په برخه کې د خو فرصتونو کال وي. په همدې هیله موزه مرسلین ارسلا د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د شنبې په ورځ د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي او تحصیلي کال پیل شو چې لدې سره به ګڼ شمیر زده کوونکي ښوونځیو ته ځي او د معارف وزارت د شمیرو له مخې په روان کال کې به له 1 میلیون څخه زیات جدید شموله نجونې او هلکان هم ښوونځي ته ځي. اما با وجود این همه هنوز نیز موانع و مشکلات جدی در برابر معارف افغانستان به ویژه دختران وجود دارد. به اساس ارقام ارائه شده توسط وزارت معارف در حال حاضر حدود 700 مکتب در سراسر افغانستان برای متعلمین مسدود است. از همین رو بیش از 3 میلیون متعلم از رفتن به مکتب محروم شدند که بیشترین آنان را نیز دختران تشکیل می‌دهد. در برنامه این هفته در رابطه با موضوع با وضعیت معارف در کشور صحبت می‌کنیم و مهمان برنامه این هفته ما نیز مریم پوپل مسئول انجمن اجتماعی سبا هستند و در این نیم ساعت روی همین مشکلات با آنان صحبت خواهیم داشت. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار زیاد ممنون از شما. سلام خدمت شما و تمام شنوندای رادیوی آزادی.
بسیار زیاد تشکر. میخوایم سوال نخست را با ارزیابی شما از وضعیت معارف در کشور آغاز کنم. چگونه ارزیابی میکنین وضعیت معارف را در کشور؟
من فکر میکنم که اگر در مورد وضعیت معارف به خاطر از نگاه سطح تعلیم و تربیه و میزان مشارکت شاگردا خصوصا شاگردای اوناس یا دخترها در مکاتب ما به این بپردازیم، در حد قناعت بخش که بتانه قناعت کلی مردم افغانستان فرام بسازه نیست هنوز، با وجود آن همه زحمات و کارهایی که صورت گرفته و هنوز هم وزارت معارف یکی از وزارتهای پر مصرف و وزارتهای کلانی است که بیشترین بودیجه را از دولت برش اختصاص میده و کار صورت میگیره، ولی متاسفانه نظر به بعض پرابلم ها و چالش هایی که مثل نبود امنیت و وضعیت اقتصادی و ضعیف مردم افغانستان و امثالی مسائل میتونه عوامل باشه به خاطر کمبودی ها و نارسایی ها در وضعیت معارف یا سطح تعلیم و تربیه در مکاتب تمام افغانستان. درست. چی شهر کابل، بعض ولایات و یا قرا و قصبات خو بیشتر است اگر برش بپردازیم.
بله، شما در مورد مشکلاتی که در بخش معارف وجود داره اشاره کردین، یک معنی است. چی فکر میکنین؟ چرا یک خو مشکل امنیت است که در بخش توسعه صورت نمیگیره، در بعضی ولایات مشکلات وجود داره که مکاتب هم بیشتر ما ذکر کردن در مقدمه که بیش از 700 مکتب هنوزم برای متعلمین بسته است. علت کمکاری در بخش بلند بردن کیفیت چی است؟ یک مشکل مشکلات زیاد در بخش کیفیت هم داریم، بعضی شکایت از صورت میگیره کیفیت در بخش نظام معرف افغانستان بهتر نیست و مو تقاضای زمان را ایجاب نمیکنه تا مو تقاضایی که بخش بازار کار داره و بخش تحصیلی داره در معرف امو ظرفیت ها به وجود نامده. 17 سال ما شما یک فرصت کافی را داشتیم تا ظرفیت ایجاد کنیم.
بله، اما قسم که خود شما اشاره کردین، متاسفانه هنوز ظرفیت کلی یا ظرفیتی که بتونه جوابگو باشه به تمام نیازمندی های تعلیم و تربیه در سطح مکاتب کشور هنوز ایجاد نشده. متاسفانه با وجود آن همه کار و زحمات یا پول های هنگفتی که در این قسمت سرازیر شده به وزارت معارف، کار بنیادی صورت نگرفته، معلمین هنوز هم ناراض هستند. معاش معلمین یکی از عوامل عمده ما فکر میکنم که از این که معاش کم داره معلمین ناراض هستن، نمیتونن با فکر بسیار خوب و براحتی و با آرامش خاطر در مکاتب به تدریس به خاطر شاگردا بپردازن. از طرف نبود امنیت خو یک چالش عمده است که فرارای تمام مردم افغانستان در تمام سکتورها، نه تنها معارف میتونیم به اشاره کنیم، مردم با او دست و پنجه نرم میکنه و هست یک از این نمیتونیم انکار کنیم، ولی من فکر میکنم که وزارت معارف فرصت های زیاده برش تا امروز به وجود آمده و در سر رایش بوده که خوبتر نتونسته استفاده بکنه از او. یک نظام بسیار قوی و جامع و مکمل از لحاظ تکنیکی و از هر لحاظ در بخاطر تعلیم و تربیه در مکاتب یا نظام تعلیمی را حاکم بسازد، تا ای که اصلا دیگه باید نیاز نباشه که شاگرد ما به کورس ها و پروگرام ها بیرون از مکتب مراجعه کنند. ولی متاسفانه ما میبینیم که در مکاتب از میاد یا وقتی که لازم است به خاطر هر مضمون، اگر ما یک مضمون را مثال بتیم که باید در جریان روز چقدر وقت یک استاد و شاگرد پروگرام درسی را پیش ببرند، نظر به زیقی شرایط، کمبود جای، کمبود معلم مسلکی و کارا، فقط ما فکر میکنم که سالانه پلان اینا تطبیق میکنن و کار بیشتر صورت نمیگیره، خصوصا در ولایات. ما فکر میکنم مرکز یا کابل باز هم خوب است، اکثرا رضایت بخش است کار و فعالیت و خوبتر، چون زیر نظر خود وزارت معارف است. ولی متاسفانه اگر از مرکز کابل ما به طرف ولایات بریم، میبینیم که در ولایات اصلا نه حاضری دقیق وجود داره، هم برای معلمین هم برای شاگردا. ولی در ختم سال اونمو مثل یک رواج واره سالانه فارغین می داشته باشن، بجای از اینکه به کوالیتی و کیفیت تعلیم و تربیت توجه خوبتر صورت بگیره، تا اینکه ما باید افراد تحصیل کرده یا با درک و درایت خوبتر و با دانش بالاتر از سالانه ما فارغ بتیم، فارغین داشته باشیم، تا اینکه تعداد یا کمیت بسیار ولی کیفیت ما در حد سواد متعلمین ما پایان‌تر باشه.
بله، شما در مورد کابل گفتین که وضعیت کابل متفاوته را بهتر از ولایت دیگه است، یعنی شما میخواین بگوین که امو تفتیش و ارزیابی و نظارت درست صورت نمیگیره در ولایت؟
بله، در کابل باز هم خوب است تفتیش و ارزیابی از طرف خود وزارت معارف و سکتورهای دیگه زیربط دولتی یا غیر دولتی ادارات خود مکاتب کنترل وجود داره، وقتاً فوقتاً صورت میگیره، تعلیم و تربیه یا هم دروس به شکل نرمالتر و خوبترش برای شاگردها ارائه میشه و تقدیم میشه، ولی متاسفانه تا جایی که من خودم شاهد هستم و با اکثریت طبقه اوناس انجمن ما کار کرده، در بخشای تعلیمی هم از اونا شنیده و ما پروگرام ها داشتیم که دیدیم که اصلا به نحو بهتر و خوبترش نظارت و ارزیابی از کار وزارت کار معارف در سطح تعلیم و تربیه یا در مکاتب در ولایات صورت نمیگیره، میزان مشارکت شاگردها خصوصا دخترها بسیار پایین است در جریان به خاطر دروس روزانه در صنوف درسی که عوامل زیاد بوده میتونه، یک عاملش همی است که بر شما همین پیشتر اشاره کردم، خود وزارت معارف کمکاری میکنه، کم توجهی میکنه در این قسمت، یا ریاست های وزارت معارف که در سطح ولایات هستن نمیکنن کار بهتر یا راپور خوب و مفید را بر وزارت ارائه نمیکنن، افراد کارا و مسلکی خوب را نمیگمارن تا این که کار صورت بگیره، توجه صورت بگیره، به خاطر ساختن یک نصاب مکمل و تعلیمی و در عین زمان کنترل و ارزیابی وقتاً فوقتاً تا اینکه به نحوه بهتر و احسنش به خاطر متعلمین و شاگردان در مکاتب باید تطبیق شود.
بسیار تشکر. اگر دوباره برگردیم به موضوع خود در مورد حضور دخترها در مکاتب، خب فعلا ما شما تعداد مکاتبی که مسدود هستن و یا تعداد متعلمین که مکتب نمیره که 3 میلیون است، عدد اکثر از این دخترها تشکیل میده، علت چی است؟ وزارت معرف میگین که اینا امکان را فراهم ساخته در مناطقی که امنیت بوده و اونجا میتونن به سراغ مکتب برن، دخترها را اینا فرصت زمین زیر مساحت ساخته به مکتب برن، اما میگن که خانواده ها همکار نیستن و بیشتر خانواده ها مانع رفتن دخترانشان به مکتب میشن. چرا این سنت ها نشکسته و چرا در این بخش آگاهی صورت نگرفته تا خانواده ها آماده شوند که دخترانشان را به مکتب روان کنند؟
ای هم یک امر مسلم است، نمیشه از این چشم پوشی کنیم در جامعه سنتی مثل افغانستان با وجود این همه کارهایی که صورت گرفته به خاطر آگاهی عامه و روشن ساختن اذهان عامه، متاسفانه هنوز هم این چالش وجود داره که اکثر خانواده ها اجازه نمیتن، خصوصا دخترها را، یا بالاتر از صنف 5 و 6 اصلا اجازه نمیتن و یا اگر اجازه میتن به شکل عمیق که فقط به خاطر گرفتن یک شهادت نامه اونها هفته یک دفعه حاضری بتن و دیگه اصلا بر دروس و در صنفای خود حاضر نمی باشن، تا ای که یک در ختم سال اینا بتانن که شهادت نامه صنف 12 را داشته باشن. و من فکر میکنم که این چالش و مشکل به خاطر رفع از یانوز هم باید وزارت معارف به خصوص در حد اول یا قدم اول وظیفه و مسئولیتش است که به هر نحوی که میتونه باید فامیل و خانواده ها را مردم قانع بسازه. و چی وقت قانع میشه مردم؟ در صورتی که نصاب تعلیمی جامع و کارا را با تطبیق خوب و به شکل یا به نحو احسنش در مکاتب اونو اگر جاری بسازن، معلم بسیار مسلکی و خوب در اختیار شاگردا قرار بتن، در مکاتب حاضر باشن، به این صورت ای خودش یک عامل نمیشه که خانواده ها اعتبار پیدا کنن به صداقت کار وزارت معارف در قبال تطبیق نصاب تعلیمی برای شاگردا، و اونا هم اجازه میتن دخترها را که برن به مکاتب حاضر شون و سهم بگیرن و بیشتر میزان مشارکت دخترها به این شکل بلند میره. در عین حال مردم خودش وظیفه داره، متنفذین و روحانیون و بزرگا از طریق منابر مساجد باید ایره بیشتر به گوش تمام مردم برسانن، خصوصا امی عقیده یا مرد سالاری که هنوز هم حاکم است در جامعه ما. و هنوز هم بیشترم گفتم که وقتی از کابل ما بیرون میریم در دیگه ولایات، هنوز هم خانواده ها و برادرای ما راضی به این نیستن که دخترای اونا یا خواهرای اونا از خانه براین به خاطر آموختن تعلیم و تربیه، در حالی که این خودش رسول مبارک بیان کرده و حدیث پیغمبر است. در قرآن آمده که تعلیم و تربیه بر زن و مرد مسلمان فرض است، باید به خاطرش بکوشن، کوشش کنن. حال از چالش های دیگه که در جامعه ما فرارا است، رسم و رواج ها و عنانات ناپسند که یکی از عوامل دیگه میشه، تمام اینا به خاطر زدودن یا از بین بردن همی چالش ها و همی مسائل، وزارت معارف، جمع مردم افغانستان، جوانان و فعالین اجتماعی، از حوزه زنان، کسایی که در حوزه زنان فعالیت میکنن، فعالان حقوق زن هستن، و در ضمن روحانیون و متنفذین کشور، همگی دست به دست هم بتن کار صورت بگیره تا ای که اذهان عامه در کل روشن شوه و بپذیرن، اجازه بتن برای دخترها تا ای که اونا برن به مکتب و بهره‌مند شون از سواد و تعلیم و تربیه.
بسیار زیاد تشکر. شنوندای عزیز، شما برنامه شکست سکوت را میشنوین. ما شماره تماس به برنامه را اعلام میکنم، شما میتونین که با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع برنامه از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما 0799 20 35 40، شماره دیگه 0700 82 27 55. شمیره پختو هم اعلان هم کولی شي د دې شمیرو څخه په استفاده موږ له میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 25 55. دا زموږ د خبرونې د اړیکې شمیرې دي. کولی شي موږ سره اړیکه ونیسي، اړیکه لرو او رڅوک دي او کوم څه اړیکه نیولې. بلې، سلام علیکم. اړیکه پرې شوه. له اورېدونکو سره خپله پوښتنه بله پوښتنه مطرح کړو. تاسو مخکې په دې اړه ویلي چې باید ظرفیتونه ایجاد شي، پولاتونو کې باید ښځینه معلمانې په دندو وګمارل شي تر څو کورنۍ دې باور ته ورسیږي چې هغې دې اولادونو ته ښه تعلیم او زمینه برابر شوي او امکانات شته تر څو هغه دې خپل نجونې مکتب ته ولیږي. خو یوه ستونزه ده چې د پوهنې وزارت دا وایي چې په ولایتونو کې دا د تر ډیره د خزینه ښوونکو د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. موږ څونه کولی شو دغه باور کورنیو ته ورکړو چې دا دوی کله خپل نجونې مکتب ته لیږي، نو دا په راتلونکي کې کیدای شي کې ښوونکي شي، د تر څنګ کې ډاکټران او انجینران کېږي، کې ښوونکي هم شي، او دا یو ظرفیت ایجاد شي په ولایتونو، تر څو موږ وکړو چې نجونو ته خزینه استادانې وګمارو، معلمانې وګمارو، او د تر څنګ هغه په دې باور شي چې اوس په دې برخه کې موږ مستقل یو.
بله، او استاسو نظرم سعید از ما پاند معرف وزارت باید په شروع کې کچیری مثلا دا استونزه نن سبا موږ ور سره د لاس او گریبان یو په ولایتونو کې خلک خپل نجونو ته اجازه نه ورکي، یعنی کورنۍ چې غوي مکتب ته لاړ شي، ځکه چې الته شوون کې ډیری نارینه دي، نارینه طبقه څخه دي تر شیزینه طبقه څخه، نو دوی کولای شي چې له مرکز څخه خدمتي په شکل یو څه زینه خواندې چې حاضر دي چې لاړ شي په ولایتونو کې کار وکړي. دا هم یو لاره یا چاره شته چې په شروع کې دا سه باید دوی شروع وکړي، بیا په وړو وړو یعنی قرار قرار کورنۍ هم کولای شي چې اعتبار وکړي او په دې باندې داډه وشي چې هلته شوون کې شزینه شوون کې په مکتب یا په شونځي کې حاضر دي، خپل انجونو ته اجازه ورکړي. بشکه چې کله چې انجونی راشي زده کړې وکړي تعلیم او تربیه یا شونځي پایتور سوینو لا خو نه هم پراتون کې شه ډاکټران انجینران استادان هر څه ورسخه جوړی دی شي بیرته کول شي چې پراتون کې خپل کلی سیمې محل یا ولایت ته خدمت وکړي نور خويندو شزوت او دا دی یو د سم د لاسه د فتنی تصمیم یا خبره نه ده چې باید وزارت معرف په یو ځل اور باندې تصمیم ونیسي یا دا مسله حل شي په قرار قرار کېدای شي خو باید ورته بودیجه اختصاص ورکړي اوس ډیر موش د سه معلمان درو چې ډیر د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او گریبان دي هغه د دې د ته ارتیا لري چې کدا سي زمينه ورته مساعد شي چې هغه په خدمتي شکل لار شي بل ځای ته تدریس وکي شاګردانو لپاره د یو امتیاز په بدل کې نو هم د سي استادان برابر پیدا کیدای شي او هم د معرف هغه کوم استونزه چې هميشه دوی خلکو ته بیانوي یا میډیا ته وایي چې د سي استونزه دا او انجونی شاګردان ناراضي شونځي ته ځکه چې د دوی شون کې ناری نه دي دا به هم حل شي او پراتلونکو کې موږ د هغه د سیمه څخه یا د غولایت څخه ډیره شزینه شاګردان فارغونه ولرو او پراتلونکو کې هغه به خپل شوون کې شي نور او تست کړو ورکینو دا کې دی شي دا یو د سه ډیره لزما پاند لوی دا غنه د چالش نه د حل لار ونه لري
یعنی شما میخواین بگوین که مشکلات نبود ظرفیت ها در ولایت را خانواده ها هم ایجاد کردن چون ما شما در 17 سال گذشته به قدر کافی در هر بخش ظرفیت ایجاد کردیم خصوصا اگر در مورد کابل صحبت کنیم در ولایت ما با مشکلات روبرو هستیم چند پیش رئیس جمهور یک فرمان را دادن که به اساس از فرمان 30% برای قاضی ها و سرانولای زن که اگر بخواین از کابل به ولایت برن وظیفه اجرا کنن 30% معاش امتیازی میتن یعنی این ظرفیت در ولایت ایجاد نشده مانیش شما خانواده ها دانی نمیو دید سنتی با دید سنتی که در خانواده ها حاکم است و بالا اجازه نمیتن با دخترانشان به مکتب برن خب این مشکلات را دوباره برمیگرده به خود خانواده ها چون وقت شما از خانواده میبینین که مریض را میارن به کابل اینا میگن که اینا ترجیح میتن نسبت به اینکه مریضشان پیش یک دکتر مرد برن بهتر است که یک دکتر خانم باشن خب این مشکلات را باید خانواده ها خودشان هم درک کنن و امید یک امتیاز بدانن که دخترانشان را به مکتب روان کنن تا آینده بتونن این دخترها دوباره باعث خدمت به خود همو ولایت شوند
با گذشت این سالان متمادی که کار در هر عرصه در عرصه معرف هم صورت گرفته ما فکر میکنم که فعلا ما آنچنان دید سنتی و یا تعصب عمیق نسبت به تعلیم و تربیه دخترها حتی در ولایات هم نداریم من شخصا خودم در اکثر ولایات افغانستان سفر داشتیم با خانواده ها دیدیم با دخترها و جوان و خانم ها نشست ها داشتیم دیدیم شنیدیم از پیششان که اونا بسیار مشتاق علاقمند تعلیم و تربیه و تدریس یا مختن و آموزش در مکاتب اشتراک کردن هستن و من فکر میکنم که در پهلوی ارزی که خانواده ها هنوز هم مسئول هستن که به این امر بپردازن و دید خود تبدیل بکنن در این زمان اما تو که من پیشتر اشاره کردم وزارت معارف باید سخت بکوشه اول زمینه را برش مساعد بسازه در شروع وقتی که در مکاتبی که در ولایات است فعلا ما از اینکه یک مملکت پسمانده بوده مو بسیار سالها در ولایات اصلا مکاتب وجود نداشت چقدر وقت دختر خانم‌ها و زن‌ها بسیار دور ماندن از دسترسی داشتن به تعلیم و تربیه خوب میشد که وزارت معارف همین نحوه شیویره که من گفتم در ولایات خانم‌ها را از مرکز کسایی که حاضر بودن در بدل یک مقدار امتیاز روان میکردن امتیازی خدمتی اونا کار میکردن تدریس میکردن البته برای مکاتب زنانه مکاتب دخترانه بعد آهسته آهسته وقتی که مردم منطقه مردم ولایات با همو دید سنتی وقتی می دیدن که اینجا استادای طبقه اوناس است و دخترای ما میرن در یک فضای امن و مسون دوباره از خود خواهرها درس می خوانن تعلیم می بینن فارغ می شن مسلمن بعد از فراغت اونا تعلیمات بعدی خدا می دادن و خود از اونا صنفهای بعدی را، پروگرامهای بعدی را مکتب من حیث استاد خودشان رهبری میکردن، پیش میبردن و تدریس زمینش فراهم برای شاگردهای بعدی میساختن و میسازن. من فکر میکنم هنوز هم راه وجود داره، هنوز هم باید با امین احوه و شیوه های دیگه وزارت معارف کار بگیره تا ای که از هر نحوه بتونه که زمینه را بیشتر باز بسازه به خاطر اشتراک یا سهم گرفتن بیشتر با مسئولیت خاطر شاگردان طبقه اوناس در مکاتب.
ما با سخنگوی وزارت معارف در این مورد صحبت داشتیم، اونا یک دلیل دیگر رو میارن، اونا میگن وقت دخترها به یک صنف بالاتر میرسن میگن که یک مشکل دیگر ازدواج های پیش از وقت است که باز دوباره دخترها رو مجبور به ترک مکتب میسازن و خانواده هم اونا رو اجازه به این نمیتن. این مشکل ازدواج پیش از وقت فکر نمی کنین که جلوه با وجود آمدن ظرفیت ها را مانی از او شده، ظرفیت ها ایجاد نمیشه و دخترها هم از حق تعلیم و تحصیل که محروم میشن در ولایت، چون سنت بیشتر دوجه حاکم از خانواده ها پیش از وقت یا به ازدواج های پیش از وقت تن میتن و دخترانشون رو مجبور میسازن به این کار؟
بله، مشکل جدی هست متاسفانه. نظر به رسم و رواج ها و عناناتی که در جامعه ما حکم فرما است، این هم یک مسئله چالشی است که نمیشه از او چشم پوشی کرد. اکثرا دختر خانم ها قربانی همی مشکل و چالش میشن. ازدواج های پیش از وقت باعث ممانعت یا ایجاد ممانعت به خاطر ادامه تعلیم و تربیه و تحصیل دخترها میشه. ولی من فکر میکنم که خوب میشه حتی در مرکز هم ما همینطور نداریم، اگر در ولایات و در مرکز در مکاتب باز صنف های به خاطر به شکل علیده برای دختر خانمایی که اونا ازدواج میکنن و میخواین یا علاقمندی میداشته باشن، طبعا علاقمندی است، ولی اگر شرایط خوبتر برشان مساعد باشه در اون صورت خانواده هم مطمئن هستم قانع میشن، اجازه میتن حتی بعد از ازدواج هم برای دخترها که برن درس و تعلیم خود ادامه بتن، از مکاتب فارغ شون. و ای باز هم برمیگرده برای ارگانهای دولتی در اصل و اول وزارت معارف و در کل دولت افغانستان که باید چه رقم میتونه توجه کنه. امروز قسمی که شما اعلان کردین که چقدر مکاتب هنوز هم به خاطر نبود امنیت و عرف و عنانات و بعض چالش های دیگه یا همون سنتی بودن جامعه ما بسته است، مخصوصا بروی دختر خانم ها. خب چرا تا کی بالاخره بسته باشه؟ چرا کار صورت نگرفته؟ باید ریسرچ می شد، پیدا می شد منابع عمده چالش هایی که باعث شده همون مکاتب بسته شده، در صورتی که در حد توان وزارت معارف باشه. امنیت یک موضوع که کلن جداست، ولی دیگه مسائل زوره باید وزارت معارف برش رسیدگی کنه. حتی من شاهد ازی هستم که چی از طبقه ذکور و چی از طبقه اوناس در زیر خیمه ها هم بسیار با اشتیاق تمام میاین درس میخوانن، اصلا با بسیار دشواری ها بسیار نارسایی ها جای مناسب نیست، وسایل تعلیم و تربیه و تدریس درست نیست، تخته درست نیست، کتاب و قرطاسی درست در اختیار شاگردان نیست. ولی باز هم در ولایات هم اشاره میکنم که هنوز هم خانواده ها و شاگردان با اشتیاق تمام پشت تعلیم میگردن. چرا پس وزارت معارف توجه نمیکنه که نصاب بسیار خوب تعلیم و تربیه را در یک فضای بسیار امن و مسون و آرامش خاطر برای شاگرد و محله ایجاد کنه تا ای که سطح و سویه تعلیم و تربیه و نصاب تعلیمی ما در سطح مکاتب در تمام شهرهای افغانستان باید بالا بره و ما داشته باشیم بسیار شاگردای خوب و با سواد کافی را همیشه سالانه فارغ بدیم.
تشکر. در مورد خب در شب روز موضوع مذاکرات صلح هم جریان داره، چی فکر میکنین بعض از دختران در کنار خانمایی که کار میکنن، دختران تشویش را دارن که اگر دوباره وضعیت قبلی برگرده و اینا از مشکلات از موانع در برابر اینا ایجاد شده در برابر ادامه تعلیم و تحصیلشون، این نگرانی ها چقدر جدی است؟
من فکر میکنم برای دختر خانمایی که زحمت کشیدن، مبارزه کردن، خانمایی که در طول نمی 17 سال دستاوردهایی که در این راستا خانما داشتن در عرصه احیای حقوق زنان از هر لحاظ برای زنان، این کلن یک نگرانی خاص را برای تمام خواهرای مبارز ما یا در کل زنای افغانستان به واقعیت خلق کرده. این شب و روزها به خاطر بحث ها و مذاکرات صلح که مبادا تمامی دستاوردهای 17 ساله‌ای که در راستای کار برای زنان صورت گرفته یا ما داشتیم قربانی گفتگوها و پروگرام‌های صلح شود. ولی در هر حال امیدوار هستیم. ما باز هم به عنوان یکی از دختر خانمایی که از دیر به این طرف در حوزه زنان فعالیت‌ها داشتیم، کار کردیم و کتله عظیمی از زنان را ما با خود در بخش‌های مختلف داشتیم و تشویق کردیم به طرف آموختن تعلیم و تربیه و خودکفاسازی و سهم داشتن در برنامه‌های مختلف و در کل موجودیت زنان در اجتماع. ما امیدوار هستم که بزرگای دخیل در بین مذاکرات صلح این موضوع را باید اشد توجه داشته باشند. جامعه جهانی، نهادهای دولتی و غیر دولتی همگی، تا ای که ما بادا همین نگرانیایی را که زنای افغانستان دارن خدای ناخواسته ای به واقعیت تبدیل شوه و قربانی شوه تمام دستاوردهای چند ساله زنا در برابر گفتگوهای صلح.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه.
سلامت باشید.
شنونده عزیز رادیو آزادی.